درنو اوریدون که سلام علیکم و سپه افغانستان که دشپه نه به جیری دازاری راژیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم ده خبرونه ده تاهر روشان په تخنیکی امکاری په خبرونو پیلوم. ده افغانستان و پاکستان ده گردی سوداگری خونی مشر خان جان علی کوزای وی چه پاکستان موافقه کردی چه په کراچی بندر که ده افغان سوداگر و زرگونه کانتینورنه خوشی کردی. پاکستان له دو میاشتو رهیسی ده شاخوا 3 میلیارد دلار رو پرزشت ده افغان سوداگر و مالونه په کراچی بندر که ایسار کردی. خو خان جان علی کوزای وی چه په کراچی که ایسار کردی شیوی مالونه تا اجازه ورکول کیږي چې اکثر افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره به لنیږدې 400 کانتینرونو څخه وبښي د اوس لپاره به لنیږدې 400 کانتینرونو څخه 400 ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلی دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. ویې ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او د 2020 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکي تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټله او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل 214 منډې هدف وټاکم. دا شیبه د استرالیایي لوبغاړي بیټنګ کوي و لوبغاړي سوځېدلی دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلوبې ته ووځي او پایلوبه به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي راديو اوري سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنونکي په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې ښځې ګماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوې تغذیې کچه چې د بېخي زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دغه کټونه روښړل شوي دي.
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو لري پرېږده چې د دوه ژی نه اوخته شي خط کار ژتي نه ورکوي مشکلات هم زیات دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مساوده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلي چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلي ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلومات فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاکه. په دې موده کې ښاغلي اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو سوداګرو دینی شخصیتونو قومي مشرانو مدني ټولنو د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادی کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالر کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تیر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړي دي او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشده فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شو، نو دوی به بیا په یو ډېر ښه او منظم پلان باندې موږ ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خو د طالبان حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپګم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو پوهنتونونو په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به حق مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وای له افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مرګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انوارالحق کاکړ ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung pa de pohigo aw tayare ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nur nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pakhpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنن کې وایي چې د موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علومو استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پالیسی څنګه افغانستان مون کنټرول کو ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل شو کراشي کی مرګره کوله ایګران کار دے نو بس دښمنه وګڼا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډیر عجیب غونډه خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیرو زوس یکدم دا ناجایز شو مطلب دا شو.
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د دې په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحاله کړې وي او منګال تک لاړو منګال تک چیان مسکلې وي. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندېښمن دي چې له دغه هیواده به وایستل شي. دوی آزادي رادیو ته وویل که بیرته افغانستان ته واستول شي طالبان چې موسیقي حرام ګڼي د فعالیت د اجازې پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د آبدې سپوږمۍ راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زه ورسره په اړیکه کې مودا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه لولس میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت و او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیچ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
نداره. کسی بیا افغانستان تلاش شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي. حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقۍ آلات وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلې او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهور افغان تبلیغ غوونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرام ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اورېدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کېږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه اوري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 330,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یوش بیر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د شمال را رسیدو او د واورې لوریدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولت د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د شمی پر رسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شیبر خواک له لارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وایي چې دا لارې ډېر وخت کې ردي او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
تېره اونۍ د خواک کوته لاره د واورې له امله د دوه ورځو لپاره بنده شوې وه. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکې ده، خامه دي، موټرونه په ډېرې ستونزې او سختۍ سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافر وړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل،
شیبر پلار واوري وری دل دومره ستونزې نه جوړوي ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي. خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي. خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بند وي.
یو شمېر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خر اوسیدونکی رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي،
خونه سړک کنډو کپر به خراب دی، سړک او بلې خونه بیروبار ډېر زیات وي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسېږي. دغه ډېر جدي مشکل دی چې موږ لرو او خلک شکایت لري د مسافرین. او د بلې خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د هغه کراګانې هم زیاتې شوي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل،
خلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 5000 افغانۍ په ټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 2 تنه بار انتقالېده، اوس 6 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لارې باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافرو او بروړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محبوبالرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار 80% بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي، چې اوس له دې شمېرې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان 9 شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي، چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1985 او 1986 کلونو ترمنځ او د 6 کلونو په موده کې جوړ شوی، چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردک اوسیدونکي شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزورې دي او له دغو شبکو هغه څه چې لازمه ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه دا راپور واوري.
د میدان وردک ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګ ولایت د دای میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي چې د یادی ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که ختم داسي دي کور خو یو پرېږده چې د دوه ژینه وخته شي خط کور هیته نور کې مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو لسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دی ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمېر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې به کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسپا کام نیمایی کار کو کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونزه خدا قدی چیز موک فضایی که تلیفون موبایل در کار نکوی
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورته سو چې هلته انتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار وکړو.
اسلامي امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدال کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپاکو.
د دې تر څنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي دي.
سیوا شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامي کوي ډېر کام هغه.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسېدګي په پارې اوس هڅې پیل کړي دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد چکو جغتو سیدآبادو جلیزو همداسې بسودان ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یو ورځ ځنې پوهې دي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او معیوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواک ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوی، د خوارځواک ماشوم پیژندنه، په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یادې برنامې د پلیکون کې مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته ویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیه د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي. د په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اوه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې دپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام هم په کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې دا د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطحنه بیا د ولایت په سطحه او بیا د ټولنې په سطحنه د سوی تغذیې کچه کامه کو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي ترڅو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کامه کو نو موږ خدمت ته راوتلي یو ترڅو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بشکې کور کې
یدن غختنه دغه دو چې صحیح کرګون کی خپل طابه دغه کور خوسته نه زکه چې میګو نو تنخالری نو غشتہ چې دمرا سخت مصروفیت ولته وخرج پکړی کې کلی پکړی ګرځي نو دای چې ورېد غوړي نو دی پر مې دغه غختنه دغه دو چې ټول مؤسسات کوم خلک چې بده بحث کوي د صحیح بحث کې کور کی لګ کوما کوي
د راپورونو لمخه افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې 2 چنده زیات شوی دی.
د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکر نن په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت برستيال ویندوی بلال کریمی وای چې له پاکستان د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څه باندې 3 اویا زره تنه خپل هیواد ته راستانه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور له مخې د سپتمبر 15 د نومبر تر 16 نیټې پوری څه باندې 325 زره افغانان له پاکستان استل شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریښې دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې دا مهال په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ د څباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي. دغه راز د دې پروګرام د پای څو شیبې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړې شوې هیله ده چې دا هم را سره واوري. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک هیله او احترامات میمنه حق مریم لپاکیار یو بل سوال نه. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ منلو نه دی. دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو دی څخه دوی دغه استفاده کوي. دی هغه دی دریز نه دی هغه دی ورتیا نه چې هغه ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دی دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده. باید دغه پریکړه نه دوی له سره غور وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم چې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ږغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه ګلالی حق مل د هلمند ولایت نحوي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانان تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر دا ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه، یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي، دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
السلام علیکم، دا ازادۍ ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. غواړم چې زما ږغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه مې خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپلې خبرې وکړي، تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري، اخو لواړه د هغو شیان خو دلې پاتې سول، لیلام سول پاته سو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري، هغه هم په ویره کې دی، خپل شان خرڅوي. او دغه شمسیانی، دغه موټران، دغه کم ژوندۍ چې دلته ده، دا په نیمه نیمه بیه دلی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد دلی پاته سول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسېږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نه شو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو، موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای، نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه یې خرڅوي، بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما ږغ تر دوی پورې ورسیږي، چې اورېدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ، خوشحاله او د صحت چمې بم پرتن وي. بیا هم ستاسو هماغه پخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره بحرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې څلوېښت پنځوس دېرش همداسې شل کاله تېر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ، کورونه، زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي، په دغه سخت ژمي کې، همدغه یخونو کې، همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څه رقم ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هېڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو، خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته ووایاست له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوئ. د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز، عناد او حسد رامنځته کړي چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه همداسې خپله چې زه باسواده سړی یم، د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولای، چې بیا ماته اوولس تا که تراتلس توکو تر دوه میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغه سخت شیبو کې بیا هم له افغانانو ورونو څخه ډیر مننه د دې تر احساس جار سم د دې تر میلم پالنې جار سم چې دې وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي یا دا غوي تشویقوي هغه ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي ډیر مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوند دي وي همداسې افغانان هله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې سي دی په یو جوړه کالو کې راغلي دي لاندسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم هله ده چې زما پیغام خپور سي وسلام
دل سوز یم له خوست ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم وسلام بای بای
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ ته سره تماس کړئ زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائده دي تور خام او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو د لپاره چې اوس سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چې کان نه خراج دي نه چا کی نه دا داسې کوم څه دي ستانه دي خراج دي چې خاص ته نه سرپناه است نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي ته شروع کوو رسیدي او سلام
السلام علیکم ماده ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ نه دا چې ظلم پر وکړي دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د راستنولو په اړه ازادي راډیو ته پریښي وو په دې هیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول په یوه مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده
مخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته زمونږ حالت کې همکاران دي پارتنر دي چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ډی پی دی د افغانستان دنه چې کوم ډیسټ شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو مخکې کومک ورکړي دي نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه دي هلته دي خلکو ته مونږ په ماضی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړي خو زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دی ملمسیا کړو مونږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کوم نه باید چې غره ذکرانه وي با عزت وي او با حفاظت وي
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل یو څه نغدي پیسې ورکول کېده مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده دا مهال له دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي همداسې ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې چا سري هغه خلاف دغه اکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه هم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارتونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کی په جلال آباد کی په کندهار کی او په هرات کی حال تک مونږ دویتا نقد امداد ورکو $315 فی کس ور ورکو
او څوک چې د اسناد نه لري بیا اسناد دی هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دل تک رجسٹر دی د یو سی آر سره نو هغه یو سی آر د شونه ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 200
او سم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او روچ په بیلابیل ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښې دي.
سلامونه او احترامات د ازادي ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهیمان مفتی ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچلغول ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو دا تر غواړو چې دا موږ ته سر ورسوي جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده. نورو ولایتو کې چې څه پروژې شروع شوي داسې موږ هم باید دا پروژه سر ته ورسوي. 10% کارونه یې شوي دي او 80% کارونه یې همداسې پراته دي. موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سر ته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وخت خوشحاله او د سات شامې وبم پرتنوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوي د افغانستان کې لوږه او قحطی د شوزو او بشري حقوق ته پښو لاندې دي. زما په نظر دغه مشکلات ټوله رامنځته سوي دي. دا ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګه د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوي دي. ولې ملګرو ملتونو سکوله ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کوله سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې همدغه حالات را مسکړي دي. مثلا اسرائیل د چالتای درنیم زر ماشمان په شهادت رسول دي. ملګری ملتونه یوازې وړاندوینې کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چاغه قدرت من وي یوازې د افغانستان او د سينور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینې کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزې ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یو منې پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کې ولا غول په چا خیدونه واخیږي وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
سلامونه کېږي خپل کې چې هغه جوړ ساتنه سي روم یې زليو هغه ودواد د افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سيګم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې ځورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې تاکین لري نو هغه سره زمونه کېږي او کسان صبرګې لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زموږ دغه پیغام ښیي چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي. نو وسلام.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار یې راته نشر کړئ. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللي دي، او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو. چې پر یوه تذکیره 50,000-60,000 کلداری، پر بایومتریک تذکیره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي. دا ډېر جبر دی، دا ډېر ظلم دی، دا ډېره بې عدالتي ده، دا ډېره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکیره کول او یا یې کوو، درې څلور ګشته زیات و کم ورغلي یو او تر تقریبا تر 60,000 کلداری پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکیره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به 30,000 حتمن دي یا څه بالا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه بشرمل وفاد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دغه حق دی محترمو، چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغو غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستې. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم، د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول څه چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدخشان ولایت څه توجه وکړي. د بدخشان په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
اوریدونکو، د پروګرام د پای شېبو ته نږدې شوي یو. لژمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شوو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پراڑی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلروش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-5-8-1-3-1 وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته کړو خوش خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وایم 0-0-1-4-2-8 یو نه یعنی 0-1-1-2-3-8-9-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې دا خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چاره ښه پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی مسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور تو ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور اسکول کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتی نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. چرچا تو معلومات وی ورورا په دغه شمیره ده مونتا خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورورا کا هغه هم مورور ده ورورا د زادې اریو بولس والي ده د کوم کلی وسیګون کیدا خپل ده ایلون اوری مورورا ځون در ورسوي قبل یو یور دوسی ایلون اوری ورورا نو دا سره مسره دم کوي او کی ورورا دا سړی درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا ولم علم مال شورورا.
گران ورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړئ نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0-0-9 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی وروسته بیا 0-0-9-4-5-9-4 تکرار 0-0-9 و
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا زادے رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دی کی جو ٹول روغ جوڑا صحت مند او سے زمان لقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پاکی تاسو لجر درکی
ازادی رادیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه دره کده. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې کلیدلې وي یا معلومات پلري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 90 94 501 0 80 82 202 43 0 80 19 43. د واټساپ شماره ده 0 80 90 94 501.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې